دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان فوج وایي د بنو په بکاخیلو کې په پرونی ځانمرګ برید کې دوه عام کسان وژل شوي وو. د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد پرلت نن په څلورم ورځ هم روان دی. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ویلي د غزې تڼانګې اوروان اوربندې وغځول سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان فوج وایي د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې پر اف سي ځواک په پرونی ځانمرګي برید کې دوه عام کسان وژل سوي او د درې سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل سوي دي. د فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دا برید د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې یو ځانمرګي پر موټرسایکل کې ایښودل سویو بارودو په واسطه کړی دی. خو د سیمې انتظامي او استخباراتي چارواکو له رسنیو سره چې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو شرط پرون مشال رډی ته ویلی چې په هغه برید کې یو کس وژل سوی او یو وشت نور جوبل سوی دی. دوی زیاته کړی وا چې په جوبلو کې دیارلس د اف سی ځواک غړي او اته عام کسان دي. په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې هم د دې برید ذمواري منلې ده. بلخوا پوز دعوه کړې چې پرون یا په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د سره روغي په جنته زنګي سر سیمه کې د کاروایي د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې ده. د دې دعوه په خپلواک توګه پخلی نه ده سوی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي چې د قانون یو سلسلور څلوېښتمې دفې د خلاف ورزي په تور یې د پاکستان تحریک انصاف درې دیرش پلویان نیولی دي. د ضلعي پولیسو یو مشر باچا حضرت بیګا مشال رډیت وویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکي ټیسټ پر مهال یې د امنیت ساتلو په خاطر د قانون دفاع یو سلسلور څلوېښتمه نافذه کړې ده. خو د ده په وینا د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوځخیل کې جلسه وکړه. خو د تحریک انصاف د ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزی مشال رډیت وویل غونډه په کور دننه سوې ده او د ده په وینا دا د قانون خلاف ورزي نه ده.
کنوینشن ختم شو، وان شو کارکنان نو په دوباندې پزینا کا بندیان وشوې. د 40 نو ول 45 پورې کارکنان او رهنماګان گرفتار دي. د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړی شي.
تر دې وړاندې د نومبر پر 15 هم تحریک انصاف په دیر کې جلسه کړې وه چې پولیسو یې د مخنیوي هڅه کړې وه او وروسته یې د ګوند د ځینو ځاځي مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجیانو په ملاتړ کې مظاهرې سوي دي کوم چې تور پورې کوي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه لا درکه کسان په جالي مقابلو کې وژني. د بلوچستان د یووالي شورا بلوچ یکجهتی کونسل لخوا پرون په کراچۍ، لاهور، حب او کوټه کې سلګونه کسان مظاهره وکړي او پر حکومت یې غږ وکړ چې د لادرکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وژل کېدو مخه ونیسي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 23 د پولیسو ترهګري ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره په یو بیان کې داوه وکړه چې د نشته پر مهال یې په تربت کې څلور وسلوال وژلې دي. خو له دې وروسته بلوچ فعالانو داوه وکړه چې په وژل سوو کې د بالاچ پوله بخش په نوم هغه ځوان هم شامل دی چې د دوی په وینا له درکه وو. د دې پر ضد بلوچ یکجهتي کونسل په تربت ښار کې پرلت پیل کړی چې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اورول سوی سزا پر ضد د روانو مقدمو اوریدنه د نومبر تر 9 ځنډولې ده. د نواز شریف لخوا د ایون فیلډ اپارټمنټونو او الازیز یا میل په مقدمو کې هغه ته د اورول سوی سزا خلاف درخواستونه ورکړي. د اسلام آباد های کورټ ججانو نن د دې درخواستونو اوریدنه وکړه. نواز شریف هم په دې اوریدنه کې شامل و. خو د اوریدنې راتلونکو اوریدنه تر نومبر 9 ځنډول سوی ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلی چې په غزه تړنګ کې د روان اوربند وغځول سي. دا څلور ورځنی اوربند د نومبر پر څلورویشتمه پیل شوی او د راتلونکي شپې په نیمایي کې سرته رسیږي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. جوزف بوریل نن د سپین په بارسلونا ښار کې په غونډې ته په وینا کې وویل چې دا اوربندي د دې لپاره اوږدمهاله او دوامداره پکار دی چې پکې د ستونزې سیاسي حل ولټول سي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تر څنګ به نور هم واورئ. تحریک انصاف وای په سواد کې یا پولیسو ګڼ شمیر غړي او مشران نیولې دي کوم چې د دوی په وینا له دې ګوند سره زیاتای دی.
زمونږ سره په یو کمره کې اوړه جمع کیږي نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد پرلت نن هم روان دی. بلوچ فعالان تور پوری کوي چې پولیسو په دې وروستیو کې په جالي مقابلو کې د بلوچستانو وژنې لا زیاتې کړي.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
د خیبر پښتونخوا په مومندو کې خلک وایي پر قدرتي زیرمو د شخړو له کبله دوی په نورو سیمو کې پر مزدوري مجبور دي.
چې د مدنیتو د بندي سره د تنازعاتو سره زمونږ خلک زی په کته خرونو کې په لاهور په پینډۍ په پېښور کې نینی خرڅوي څوک د پړي مزدوري کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. اوریدونکو راځو د ریپورټونو پر لور. له ډیر وروسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن سوی چې په غبرګون کې یا پولیسو یو شمیر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ضلعه کې د دفاعي او سلسلور څلوېښتم لګېدو باوجود تحریک انصاف غونډه کړې چې د دوی په وینا دا د قانون خلاف ورزي ده. خو د تحریک انصاف ځایي مشران وایي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر پنځویشتمه په دیر کې د کنونشن یا غونډې کړې به چې په وینا یا پولیسو یا د مخنیوي هڅه کړې وه. له سواته د مشال رېډي خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتی څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په شپږویشتمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ایم ډی کی ټیسټ لپاره د په یو سلسلور څلوېښت لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن و امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازهخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړي، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګار یې متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق دوه دیرش تنان نیولی، په ګڼ شمیر تنانو مقدمه درج کړې ده، بعض کسان پټ شوي دي. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازهخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړي. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی په دغه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازهخیله کې په کور دننه د کارکنانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه دا کنونشن ختم شو او د غروان شو کارکونان نو په دو باندې پزینا کبندیانی وشوي. د 40 نه ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې باغی کې محمد خان دی، د سی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشو چې زمون کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل خپل زونه تورې سیدن او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي نو دسی ټولو جماعتونو ته دي ورکړی شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اوړه جمع کیږي نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمې درج کړي چې پکې لیکلی شوي د یاد ګوند کارکنانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي، وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیولو لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پرلت نن هم دوام لري چې دعوه کوي د پولیسو ترهګري ضد ځواک لادرکه بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالي پولیس مقابلو کې وژني. د دوی د پرلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې. پرلتوال غوښتنه کوي چې د لادرکه بلوچستان وژنې دي ودرول سي او د هغو کسانو پر ضد د مقدمې درج سي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یا لادرکه کسان وژلي وو. د مشال رېډي خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د لادرکه بلوچستانو د یووالي کمیټۍ، بلوچ یک جهتی کمیټۍ پرون د نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټه، تربت، حب، لاهور، کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د بلوچستان په حب کې ترسره شوې احتجاجي مظاهره کې د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو، مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د حب خار په مرکزی لار لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ چهتی کمیټۍ غړي عبدالوهاب بلوچ وویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو څو ورځې وړاندې په جالي مقابله کې لادرکه بلوچیان وجلی دي او بیا یې ورله د عملیاتو مقابلې نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاصکر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے
دی وای. په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالی مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې رهسې رکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړی دي، هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نه وجني، هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په درشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او دعوی کړې وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې دنختې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړی په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خو دی او د 15 ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناستی. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینه سره د تیرو 15 ورځو راهیسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په شپږشتمه ماسخوتن خبري غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپل غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ټی ډي اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ټی ډي پولیس ته خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ټی ډي جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د موږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجنه کې ککړو سی ټی ډي پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی شي د کوم چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړې خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور، کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستان کورونو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ چې د نومبر په 9 اسلام آباد های کورٹ د لادرکه بلوچانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په 15 د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یوه اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د القادر ٹرسٹ مقدمه اوریدنه پر 8 نومبر په ایډیالا زندان کې وکړه. د اوریدنې پر مهال د احتساب بیرو وکیل د عمران خان د جسمانی ریمانډ درخواست وکړ خو عدالت هغه رد کړ او د په جوډیشل ریمانډ په زندان کې د ساتلو امر وکړ. تر دې وړاندې د جسمانی ریمانډ په وخت د نیب بیلابیلو چارواکو د عمران خان اوږدې پوښتنې کړې وې. نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
عمران خان د 15 نومبر رسې نیب ته په جسمانی ریمانډ ورکړل شوی و خو هغه له دینه وړاندې هم په نورو کیسونو کې پاډیاله جیل کې بندي و ځکه د نیب افسران د تفتیش لپاره هلته ورتلل. په 16 نومبر د نیب څلور بیلابیلو ټیمونو د عمران خان نه تر 11 ګنټو زیات وخت پورې پوښتنې کړې وې. په 20 نومبر د کیس د اوریدنې نه پس ته ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل
تو ابھی ان کا جو ہے یہ بیل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری
اس تے ریمانڈ جوڈیشل شو نو دے ضمانت تے پر ہم درخواست ور کولے سی تر سو پر چدا خبر دا چدا کیس تے پر سمرا خطرناک تے نو خغا پ عدالتوں کے ثبوتوں پیش کولو نہ پس پتہ لگی عمران خان تور دے چدا بحریا ٹاؤن مالک ملک ریاست تے 50 بلین روپے غیر قانونی گٹا رسولے دا او پ بدل کے دا خغا نہ دا القادر یونیورسٹی دا پر ازمکا اخستے دا. احتساب بیرو وای چې په برتانیا کې د ملک ریاض زبد شوی یو سل 60 میلیونه پونډه په پاکستان په خزانه کې جمع کولو لپاره رالیږل شوی وو خو عمران خان د خپلې کابینې نه خفیه منظوري واخیسته او دا پیسې په هغه اکاونټ کې جمع کړې چې د سپریم کورټ په حکم په بحریا ټاون په کراچۍ کې د غیر قانوني ځمکو نیولو په تور د جرمانې جمع کولو لپاره ځانګړې شوی وو. ډېر قانون پوهان دا یو کمزور کیس ګڼي او وایي چې په عمران خان تر دې ډېر خطرناک کیسونه هم شته خو حکومت او نورې ادارې هغه په مخ نه بیایي. او کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه مشال رډیو ته وویل
اصل کیس چې دی هغه د فورن فنډینګ کیس دی د پارټۍ راکنه هغه کیس په مخ نه وړي نو دوی سره پوهېږي چې عمران خان هم تو سهولتونه په جیل کې ټول اخیستې دي د جیم سهولت دی که د خوراک سهولت دی هر څه چې دي دته ایون نیټفلکس وغیره سهولت یې لام وای ورکړی دي نو د کور رنګ ماحول یې ورکړی دي مطلب نو داسې ښکاري چې دا پروجیکټ دوی د مکمله توګه ختمول نه غواړي نو مستقبل دپاره یو داسې بیرته یو ونډو خلاصه پرېښودل غواړي ځکه دا داسې پولیټیکلي موټیویټډ او کمزوره کیسونه پسې راخیستې دي.
البته ځینې نور قانون پوهان په دې نظر دي چې حکومت او حکومتي ادارې ټول کیسونه په یو وخت فیصله کول نه غواړي ځکه چې دوی تر ډیر وخت پورې عمران خان په زندان کې ساتل غواړي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه په دې حکله د مشال رډیو پختنه داسې ځواب کړه
فارن فنډینګ کیس الریډي ټرایل په الیکشن کمیشن کې کنکلوډ شوی دی د دې خلاف فنډینګ راغلی دی خو هغه فنډینګ چیلنج شوی دی بیفور دی های کورټ دا غلطه کې پینډینګ دی. زما خپل ویو دا به حیثیت وکیل چې ګورنمنت یا د ګورنمنت په شاچ کې مداري دي هغه کوشش دا کیږي دا په یو ځای نه کوي د سټپ بای سټپ ورډ بای ورډ کې چې فرض کړه یو نخلاصيږي چې بیا بل کې راګیر کو کده بل نخلاصيږي چې بیا بل کې راګیر کو دا دې ځکه په دغه طریقه روان دي. تاسو خبره چې کوم د فارن فنډینګ کیس ته هغه اخر کې بیا راوځي کی دي شي د ټول لکه د فرض کوم چې باغی کې دارا شي چې بيد دنا پارټي بین کې د الیکشن کیسه دي شرست
عمران خان په دغه لګیدلی تورن ردوي او وایي چې القادر یونیورسيټي د خلکو د ګټې او د روحانيت او تصوف د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده چې د بحریا ټاون ملک ویډیاز مکور کړی ده. د دې دا هم کوي چې د برتانیا نه راغلي پیسې د ټولې کابینې په خوخه د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړې دي ځکه چې هغه هم حکومتي اکاونټ وو او شخصي نه وو. د یادونه وړ ده چې سپریم کورټ په 3 نومبر د رجسټر د اکاونټ نه هغه پیسې مرکزی حکومت ته د انتقالولو حکم هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په مندو کې د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي د سیمې ځینو کاروباریانو د دې غرونو ټیکې یا لیزونه اخستي او یا هم په عدالتونو کې درخواستونه ورکړي چې له وجې یا د دوی په وینا له غرونو د مرمرو د ایستلو چارې اغیزمن شوي دي. د دوی په خبره دې مسلې په سیمه کې بیروزګاري سیوا کړي او د غرونو ملکیت لرونکو ته د هغوی جایزه ګټه هم نه رسیږي. د مومندو د کمشنرۍ چارواکي وایي هڅه کړي چې د سیمې له غرونو د ایستلو چارې بندې نسی. دوی ځاتوي دا کاروبار د سیمې د سوداګرو او مزدورانو ترڅنګ حکومت ته هم ګټور دی او ځکه نو د درېدلې تاواني دي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په رپورت کې.
د مومندو د سنگ مرمرو ملکیت لرونکي خلک وایي په دغه غرونو د ځای خلکو خپلو کې لانجه روان دي. دغه لانجې د کمشنرۍ انتظامی په دفترونو کې کلونه خوالي او هواري نشي. دوی وایي که دغه غرونو لانجې ختم شي نو بیا دغه سیمې اوسېدونکي هیڅ یو تن به مزدورۍ د محمودو نه بهر لاړ نشي. ملک ګل شاه صافی مشهد رډیو ته وایي ځینې مسلې د غرونو ملکیت لرونکو جوړې کړې دي خو ځینې مسلې بیا د سرکاري انتظامی لخوا هم جوړې شوې
چې د مدنیتو د بندیز سره او د تنازعاتو سره زمونږ خلک زی په کته خرونو کې په لاهور په پینډۍ په پېښور کې نینې خرڅوي. څوک د پړي مزدوري کوي څوک نور قسمه مزدوري نه کوي. که روزګار به حال شي او په علاقه کې بیروزګاري ختمه شي نو خود به خود امن دی. امن خو امر دغه بیروزګاری ناراضي امن خو امر دغه اوزګار خېلې ناراضي.
د مومندو په صفو تحصیل کې زیارت او خانقاه تر ټولو زیات ماربل لرونکي درنګونه لري. دغه ځای کې تر ټولو اعلی او قیمتي ماربل لکه زیارت وایټ او نور قسمه بیا د ملک دننه او ډیر پکې بهر هیوادونو ته هم وړل شي. فضل ودود صافی هم د باوتی اوسیدونکو دی. د دوی ملکیت د غازی بابا په نوم درنګونو کې شته. خدای وایي دغه غر باندې د قبیلې خوا د خلکو لانجو په وجه کار بند دی.
نو پدې کې د ټیکدارانو نه علاوه عام خلک چې کم دی اغه خپل مزدوریانه کولای شي خپل کارونه کولای شي دغلت اوټلی سازولای شي دغلت نو روزګار کولای شي. نو کچرته دغه غر آزاد شي نو بیا بچ کم دی داخله خپل کلی کور کې چې کم دی دغه روزګار کوي د ماربلو
په مومند کې د صافونه علاوه په بایزو کې سړخوا تورخوا یا راخیل او نور سیمو کې هم درنګونه شته. او دغه سیمه کې د سټرابري ګری وایټ وایټ ګری او نور رقم سنگ مرمر شته دي. په امبار کې د ګومبتی په غرونو کې هم سنگ مرمر شته خو بیا هم د زیارت په نوم د غرونو سنگ مرمر تر ټولو زیات مشهور دي او اخستونکي زیات دي. مله ګل شاه صافی مشارډي ته زیات کړه هغه وخت چې غرونو کې لانجې نه وي او کورونه پکې روانو په زرګونو خلک پکې پر روزګارو قانون وختونه د سیمې زیاتره ځوانان نورو خورونو ته مزدورو پسې لاړ دي.
د قوم مشرانو او خیارانو متل دی خپل سر په خپل باندې نه خریږي. تنازعات خو موږ د خلکو دي قانون د قبایل د خلکو دي هغه اچراغون شي جرګین پکې کیږي مشم دغه پکې کیږي خو چې انتظامیه کردار نه ادا کوي نه غیث کله نه برابرېږي.
د محمد کمشنری انتظامی د دغه غرور د ملکیتي لانجو د هوارولو لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن معنا د عدالت بهر د لانجو د هواری او د ډی آر سی معنا لانجی هوارون کې کمیټه جوړې کړي. د محمد د غرور زیاتره لانجی هم د دغه کمیټې سره د هواری لپاره اوریدل کیږي. دغه کمیټې او مشران د سیمې د ځینو خلکو نه علاوه د کمشنری انتظامی په واک او یا دفتر کې اوریدل کیږي. د محمد د مرستیال ډیپټی کمشنر قیصر خان نمشاد رډیو پښتنه وکړه دغه لانجی که د ډیرې مودې راهسې د دوی سره اوریدل کیږي نو تر دې وخته هواری شوي ولې نه دي.
کوم چې ایشوز دي کوم چې مطلب مکتوب مه تر ازي کوم چې ریپورت کیږي مطلب بجن ټایم موږ غیر پر دې دروشن د بار خپل 100% ایپرس تو کاغه په ایډیا کی په ډی آر سی کیږي کناغه زمونږ ایس سیمان چې کوم دي وزن دا زمونږ دا منرل ماجستریټس دي نو هغه کې مطلب ټیک ټاک ڈی سی صاحب دغه مطلب فالو اپ کیو او مطلب موږ پټه باندې هغه کې کوم خلک وایریشن کړی چې هغه مطلب واقعي چې مجرمي نو هغه لږ سزاګانې یا جرمانی په غور کو.
قیصر خنزیه تکړه انتظامی د غشن لنجي په درې برخو کې تقسیم کړي. یو دا چې ځین هغه مقدمه چې عدالت کې دی هغه د دوی سره اختیار کړي دي. دویم دا چې ځینې لانجې د ډی آر سی او اے ڈی آر سره دي، نو هغه خو دوی اوري. نو دا درېمه کوم رقم لانجا ده؟
د دین علاوه ناٹ انٹرسٹڈ شو نو متم تقریبا هغه مونږ ټوټلی 100 نه ایباو کیسز چې کوم دي د امو متم منر ډپارټمنټ متم په دې وجه متم چې دا ناٹ انٹرسٹڈ خلک دي.
د سیمې ولس هم او د کمشنر انتظامی هم یو خبره وکړه چې ځینې خلک د تربوروالی او د زړو دشمنو په بنیاد د غرونو د ملکیت په سر لانجې کوي. نو دا هغوی هواره مشکله ضرور دی، خو انتظامی وایي ناممکنه نه ده، او دوی د هوارولو کوششونه ځکه هم کوي چې که سنگ مرمر روان وي نو د قبیلو د خلکو نه الهوی حکومت ته هم ګټه ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې میشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس له بی اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې ځورونو له وجې تنګ سوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستانه سي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اسناد لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه ځورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پېښور پولیس وایي چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده افغان کډوالو خپل هیواد ته یا د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د پیښور په تاجاباد کچا بادیو کې میشت 60 کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپی وهی را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهی، وروره بس کور وته نه وځي. په خپله دغه د کارت لرم، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوب خپل وطن ته خیر سره ولا نو چاپی او تکلیفونه دي ډیر کنه. کار په وجود بمزو په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پی خبر کې میشت ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناز دی او بار نه ځان په ستالیا شولې، ټول په کورو کې ناز دی راوته نه شي، بار څوک راوز نیسي. پولیس دی په زی باندې بس ناکه بندیان شولې، هر یو افغانې نیسي، چا سره کارډونه یې کنه بوزي، ډیپورټ سنټر ته واچي او بس ډیپورټ کی.
سردار ولی می نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما هو د ډاکټرې کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونه والا تم پوه شي، کارډونه والا هم چې ونیسي پیدا نکلی دی او دا پولیس ټایر ته پوه شي بانه ورته غواړي، بس په یو طریقې بوزي چې بس بوزي
افغان کډوالی ندی زورولی
چې چا سره کارت نشته ها خلک نیسو، دا چې اس قسم له خبره نشته. مزید دویمه پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نیوي کارت، مونږ یې راولو، هغه ته لشل منټه ګنټه دوا انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارت وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼه تر وړه پیش کړي. کچېرې هغه سره نه وي روناړو په دا ګنټه دوه درې کې، نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناستې، هلته باقي د تپوسونه کوي چا ته سویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ اوزیخه.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نه وباسي. باسي د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر شپږویشتمې نېټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناد افغان کډوالو شمېره درې نیم لاکه نه پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې څه باندې څوارلس لاکه رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمېره کې بیا بې اسناد یا نارجستر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړې چې په دې ملک کې د بې اسناد افغان کډوالو شمېره څه باندې اوولس لاکه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونو لنډیز ته پام راړوم. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې یا پر ایف سي ځواک په پرني ځانمرګي برید کې دوه عام کسان وژل سوي او د درې سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل سوي دي. د خبره د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې کړې ده. خو تر دې وړاندې د پاکستان استخباراتي او انظامي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط پروند ویلو چې په هغه برید کې یو کس وژل سوی او یو ویشتن نور ژوبل سوی دي. د دوی په وینا په ژوبلو کې دیارلس د ایف سي ځواک غړي او اتعام کسانو. د دې برید ذمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې. د سوات پولیس وایي چې د قانون یو سلسلو سلوشتمې دفعې د خلاف ورزي په تور یې د پاکستان تحریک انصاف درې دیرش پلویان نیولي دي. د ضلع پولیسو یو مشر باچا حضرت بیگا مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف هلته د قانون د یو سلسلو سلوشتمې دفعې نافذ کېدو باوجود غونډه کړې ده. خو د تحریک انصاف چارواکي وایي غونډه یې په یو کور دننه کړې او غیر قانوني نه وه. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د بلوچستان د تربت شهر د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهرې سوي دي کوم چې تور پورې کوي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لادرکه کسان په جالي مقابله کې وژلې دي. د دې پرلت په ملاتړ کې پرون په کراچۍ، لاهور، هب او کوټه کې سلګونه خلکو مظاهرې کړې دي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اورول سوی سزا پر ضد د روانو مقدمو اوریدنه د نومبر تر 9 ځنډولې ده. د نواز شریف لخوا د ایون فیلډ اپارټمنټونو او العزیز یمن په مقدمو کې هغه ته د اورول سوی لس او اوه کاله سزا خلاف درخواستونه ورکړل سوي. او د بهرنیو تګلارې لپاره د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل ویلي چې په غزه پټۍ کې د روان اوربند وغځول سي. دا څلور ورځنی اوربند د نومبر پر 23 سوی و او نن شپه پای ته رسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرازو. د پاتې ریپورټونو پر لور د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن او سبا د هرات د امنیتي ډایلاګ یولسمه دوره پیلېږي. د افغانستان امنیت، هلته بشري مسایل، په تیره د ښځو حقونه او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې او د هغې اغیزې د غونډې د بحث مهم ټکي یاد شوي دي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنیو امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتي ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال د غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د څلورو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتی ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د طالبانو د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصول خلاف بللې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع ژغیدلې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هیواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل د صفی الله ستانګزی په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونای چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان به سي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګي چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه هم په خپل ځای باندې جاری وي. نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم ښه نه دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره. سراج الدین حقانی بیان هم دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د افغانستان د خوست ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګزړ ناروغي پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د دې ولایت د روغتیایي اچا څنګه مسولین وای په دې کمپاین کې به د خوست لکونو ماشومان د وایرس ضد واکسین سي. روغتیایي فعالان د دې کمپاین په پرانست غونډه کې له خلکو وغوښتل چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمر لرونکي ماشومانو ته دی واکسین ورکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري. تفصیلي نجیب الله خیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نوومبر 28 سره سمون خوري د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. ګزار عموما تر 5 کلونو کم عمره ماشومان اغېزمنوي او درملنه یې ناشونې ده. د یکشنبه په ورځ د واکسینو کمپاین د بهیر د پیل غونډې په څنډه کې د واکسینیشن ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشهد راډیو ته داسې وویل:
موږ د ګزار په ضد ملي کمپاین چې دا به په 2 ولایتونو کې وي د هغه ماشومانو دپاره چې عمر یې د 5 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په دې کمپاین کې موږ تقریبا تر 3.5 لک هغه ماشومان چې عمر د 5 کلنۍ نه ټیټ وي واکسینه وو.
د واکسینیشن ولایتي مسؤلین وایي په خوا په دې ولایت کې تر 5.5 زره پورې انکاري کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي. خو د پرلپسې عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 5.5 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګزان د ناروغي په اړه وایي:
ګزان یا پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلو ټیټ وي هغوی تر حملې لاندې راولي او په همدغه ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کې وایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایې مونږ کولای شو چې د 2 څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په اسانۍ په پولیو یا ګزان ناروغۍ اخته کېدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرې نږدي.
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکی وي که بل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل وړکی ته متوجه شي، هغه رضاکارون ته روبوسه او 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګزار ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزار پیښې پکې رامنځته کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هواد سیاسي ګوندونو ته په لژلې یو خط کې له هغوی غوښتنه کړې چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقونو موضوع شامل کړي. د بشری حقوقو فعالان وایي سیاسي ګوندونه په هواد کې د جمهوریت او د ولس د بشری حقوقو خبرې کوي خو واک ته تر رسیدو وروسته دې موضوعاتو ته ډېره توجه نه کوي. دا چې د سیاسي ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي مجید بابر پر رپورٹ جوړ کړی دی.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 10مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رضا کراجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس پاڼه یې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مت کې بهرنیو هیوادونو او متحدانو ته هم د ځواب مواری نو باید دا موضوع د انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کوي چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. همدې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کارکونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسم مدیره هيسي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي. نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپي لري یا سو په دې عمل کوي. نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې. نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبورې چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات سے زیات د مطالبات سي دي د دې د منلو خواته ولاړ سي.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وار لمخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو چایل لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخه ونیسي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوقو خبره چې موږ کوو نو دغه حقوق آلریډی زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دی. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداری غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو د بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې 11 په قومي کچه ټاکنې شوي چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د وروستو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل آواز نور قوي کړي.
ریاستي فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرلې کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشری حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غږ کول چې هغه د ماشومانو یا نور رستپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپانه لمخه د محل په هغه هیواد کې یو سر شپږ یا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2013 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا محل یوازې عوامي نیشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاری کړی چې پکې د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا داغوی پلاستراوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي 19 خبرونه د نهي پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر رادیو تکراری واوره.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته سوي چې سیاسي ګوندونو د فروری په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې د خلکو رایې خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځني استعمال شیان ورځ تر بلې ګرانېږي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت ته غواړي چې اقتصاد ښه کړي او ګرانی کمه کړي. له مشال راډیو سره په خبرو کې خلکو پر نګران حکومت نیوکې کړي دي. د ژمنو باوجود د دوی په وینا روزګار نه دی زیات کړی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه د تیر کال پرتله هیواد کې د ګیس نرخونه خوشه 100% زیات شوي دي. دا ډول د بجلی او تیلو نرخونه هم زیات دي. د کم لوجې چې د ګرانه شرحه نومبر میاشت کې د 30% سیوا ریکارډ شوې ده. ولسوای 1300 کلونو راسي دوی صرف هم د ګرانه زیاتې دوه خبرې اوري او کله داسې ونه ریدل چې ګنې ارزانی راغلي او دوی ته حکومت کم اسانتیا ورکړې. دا 400 امجدلی بیلابیل توکو د لوړ نرخونو لوجې خپل د ژوند صدارنګ بیانوي.
په روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو نه مزدوري داسې خاص ملاویږي نه په مزدوري نن کار کیږي. چې د بیجې خو څوک سوچوم نشي کولی چې دا غي نن بل نشي داخلولې د ګیس بل نشي داخلولې اولاد کم ځای تور صرف داسې غولي ډیر زیات ګران دي داسې روزګار نشته دي خو حالت داسې دي جون ګران دي جون ګران دي.
سید الله چې د زنانو او ماشومانو د تیارو جامو په زرنو روزګار کوي وایي چې دا د ودون شپې ورځې دي. کله چې ارزانی و گزاره کېدله نو دیش په ورځو کې به دوی خبره ته هم روزګار ولی اوس هم داسې ناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درلې شي.
مخکې بدو چې موږ سره به کوم دې زین او هغه کو سودا غشتا او چرای شي چې دا شن منټ پس یا نیم منټ پس هغه ویریټی دا روکی خو کی پکې چې موږ تر ټولو هغه دا چې کوم دې کم ریټ وای واپس لاړ شي مو خپل ویریټی بس راو دو او واپس پور کو اوس خو تقریبا بالکل نل دی اوس ایسه نشته بلکې یو زمونږ ګورنمنت نه ټول بنا سره پروته
ماشي په هن وای کله چې پیداواری قیمت سیوا شي نو ښکاره خبره ده چې کارخانه دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي. بچهان پوهنتون کې د سکول آف اکنامکس څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله خلکو کاسټ آف پروډکشن سیوا شي ان دا سینس چې موږ ته وایي چې پټرول پرایس سیوا شو ډیزل پرایس سیوا شو هغه سره تر ټرانسپورټیشن کرایې سیوا شي ټرانسپورټیشن کرایې چې سیوا شي نو هغه شیزونه چې د مارکیټ ته را رسي نو موږ ته ګران ورسی هغه فردر موږ خلکو ته ګران ورکو. بزنس مین ته سره بل لار نه انرژي سایډ ته طرف هم سپلای سایډ پرابلم راځي. لکه پاکستان کې بجلی چې ګران شي نو دا اگین د خلکو چې کوم د کاسټ آف پروډکشن دی سشي جوړوي دا هغه چې کوم خرچه دا سیوا شي چې هغه سیوا شي نو مارکیټ ته شي نه بیا په ګران قیمت باندې را رسی او عام خلکو ته په ګران طریقه باندې ملایويږي.
دا چې حکومت سره درج لري نو مرکز کې د نگران حکومت ویان مرتضی سولنګي 13 میاشت د مرکزی کابینه غونډه ورسته خپل یو خبري کانفرنس کې دا خبره منلې چې ګرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیلو او بجلی نرخونه سیوا کړي او هم د دې لوجې نور توکي هم ګران شي.
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی. دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چې کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت تے. مونږ د آی ایم ایف سره د یو ځنډ ښکار پروګرام ډیر په ګران روان کړی دی نو هغه کې مونږ آی ایم ایف سره ځینې لوزونه کړي نو مجبوری ده چې نرخونه سیوا کړو. خو مونږ حکومت خپلو کې دا پریکړه هم کړې چې کم از کم خپل اخراجات په نه زیاتو.
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نا.
نموڑی دا ہم ویلی چې د پاکستان نگران وزیراعظم انور الحق کاکړ دا معاشی بدحالی لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې چې پکې د خزانه وزارت سوداګرۍ توانائی انور اړوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکي شامل دي چې د ملک معیشت بحال کړي او ګرانه باندې قابو مومي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جینکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
له پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده خو په پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي چې د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی دا شکایت په خیبر پښتونخوا کې د ګبین یا شاتو کاروباریان کوي دا چې د دوی کاروبار څرنګه اغیزمن سوی په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو
د پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ رستو د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپۍ هغه اوس 1500 روپو ته راکو شوې خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسرونو هغه په بی کی پینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګي دي په دې ټیم کې داغي د بانکونو او نېریږي چې بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي رنگ چې کوم دې نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مغیریږي نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دې په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دې ټریډر لګی دی نه شاتخلی نو دا یو غټه مسله د رنگ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دې د پلوسی افغانستان ته لګل هغه په تورخم باندې بتللو د رنگ هغه شات په 1500 600 روپۍ بانی افغانستان منډی ته منګ رسول پشپک 100 روپۍ کالدارې بانی افغان ګورنمنت پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کشات یو منشات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پیرازي
په پیښور جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو شپیتکلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي
زمونږ د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټې او د پلوچې سیزن بیا د هغې پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅه ورته بیا هغې بیا ورپسې شوتلي تاریخ په سیبیا بیرې نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کوم زرایی دی او د ملک لپاره چې کوم فائدمن چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیر را ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورت کیږي زمنګ د بیرې شاد بهر ته ایکسپورت کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او موږ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به تاریخي وستلی شو او که سره وستلی شو نو هغه به تاریخي په مارکیټ باندې خرڅ کړی شو یا خلکو کړي ویوړي چې شاتونه بلې خواته ویوړو نو ضرور زمونږ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینس اثر
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي
د اکثر افغانان دي دی پنډۍ کې اوسېږي دلته کاروبارونه یې راشي دلته ګاډې ودرې 10-15-20 کلو والی لاړ شي زمونږ پاکستاني ورور چې راځي هغه صرف پاو شاته اخلي هغه هم کله چې ضرورت وي بیمار لی وړم اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه شاته هغې وړي اوس ابلو زما خرڅ کړی دی زما 10 کلو بیا راواخسته د پنډۍ وو ما تپوس کوم د کوم ځای زه د افغانستان یم پنډۍ کې کاروبار کوم نو بل ورځ روان یم هغه چې بل ورځ ځین زب چل کېږي هغې د دا وجه نه خپله کاروبار هلته کې روان کړی دی فروغ مارکیټ جوړېږي نغی سره دغه اکانومی نورم پتی پاکستان خو اکانومی خراب شو روانه ده نور هم
دا شاتو کاروبار کوم کی وای چې درې میاشتې وړاندې په یو لک او لس زر روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کوش میرا د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5000 روپو ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.